السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي راډیو دا خبرونه تر ډیره ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمښت او د غراس له افغانستان څخه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو جزئیات هم په همدې خبرونه کې په یو رپورټ کې اوریدلی شئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان د سولې پر مسله بحث وکړ. د متحده ایالاتو سنا جرګې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي او وایي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو خلاف دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دوهمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. پوره خبرونه واورئ. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسایلو او له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د برتانیا په قربتوب دا غونډه پرون په لندن کې جوړه شوه. په لندن کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد پرون ماښام له لندنه په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل دی وایي د تماس نړیوالې ډلې دورۍ غونډې د افغانستان د پرمختګونو په حکومت کې د اصلاحاتو او لروانو پروګرامونو د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر نویو ژمنو بحث کوي او په لندن کې په سګنۍ غونډه کې هم د افغانستان روان مهم مسایل یاد کړل. په پرونۍ غونډه کې د شپږویشتو هیوادونو استازیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یماماتو هم ګډون کړی و. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته د سفر پر مهال د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قل اردو د قمندانې ویان صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ ملر هم له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې ملګری و. د ښاغلي عیسی په وینا خالد او ملر له ولایتي چارواکو سره په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او امنیتی وضعیت له ارزونې وروسته د وسلوالو پر ضد د راتلونکو عملیاتو پر څرنګوالي خبرې وکړې. د پروان ولایت 45 تنه ښوونکي چې دوه ورځې مخکې وسلوالو طالبانو نیولي وو پرون له بنده خوشې شول. د پروان ولایت د سیاګرد ولسوال نور آقا سامي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ د دریو ښوونځیو د ښوونکي په داسې حال کې نیولي وو چې هغوی غوښتل د موبایل تلیفونونو په وسیله خپلې تنخواګانې واخلي. ښاغلي سامي وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ښوونکو موبایلونه مات کړي دي او وروسته یې خوشې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د متحده ایالاتو سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي، د وی لایحې په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکو د ډیموکراټانو په ملاتړ دې لایحې ته د 23 منفي رایو په مقابل کې 18 مثبتې رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي دي چې په افغانستان او عراق کې داعش ډله لا هم فعالیت لري او دا او نورې ډلې د متحده ایالاتو لپاره جدي ګواښ دي. د امریکا ولسمشر د 13 دسمبر میاشت په 19 نیټه له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ دا اعلان د کانګرس غړو او په نړۍ کې د امریکا متحدانو ته حیرانوونکی و. امریکایي مقاماتو له دې جملې مرسیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې جمهور رئیس ټرمپ په افغانستان کې هم د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له امله له 500,000 زیات ماشومان له خپلو کورونو بېځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون وویل چې ډېری دا ماشومان په بندري ښار هدیده کې د 2013 کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بېځای شوي او اوس یو تیاره برخلیک ته انتظار باسي. د یمن لپاره د یونیسف مشر میرت اکسل ریلانو له پلازمینې سنا څخه رویټرز خیریه بنسټ ته ویلي چې دا ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي او د ناروغیو او لوږې له زیاتېدونکي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن ویلي چې په حدیده کې د جګړو له موقتي بندېدو سره سره زرګونه کورنۍ د جګړو د بیا پیلېدو له ویرې له دې ښاره په تیښته دي. په دې جګړو کې ایران پلوه حوثي ملیشیا او ولسمشر عبدالرب منصور هادي ته وفادار ځواکونه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي ښکیل دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایراتون کې اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دوهمې سرمشریزې نیټه اعلان کړې. ولسمشر ټرمپ پرون ویل دی غواړي چې د روانې فبروري میاشت په 15 نیټه ملت ته د خپلې وینا په لړ کې دا اعلان وکړي. نوموړي خبریالانو ته ویل هغوی یعنی شمالي کوریا دا کتنه غواړي. داسې ویل کېږي چې ټرمپ او کیمبا په ویتنام کې چې له دواړو هېوادونو سره ښې اړیکې لري له یو بل سره وویني. یو شمېر مقاماتو بیا ویلي دي چې ښایي د امریکا او شمالي کوریا مشران د روانې فبروري میاشت په وروستیو کې له یو بل سره کتنه وکړي. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د لومړي ځل لپاره د تیر میلادي کال د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې غونډه وکړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د دې خبرونه زیاته برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو د افغانستان د ورسیو تحولاتو په اړه پکې راپورونه لرو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي. ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې په واشنگټن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمي خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې له طالب استازو سره غونډه درلوده. ښاغلي خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې هم ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د هڅو په اړه بحث وشو. د دې موضوع جزئیات له احمد تکل اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویې ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگټن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
خوراکي خبري را روان دي او تاسو یې ویني. موږ له نږدې 1900 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبرې کیږي. که دا موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستانه کړو. ګورو به چې څه کیږي، خو د لومړي ځل لپاره خبرې جدي دي، نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار ښه ترسره کوو. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرښه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي، د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او د دوهې د موافقې او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یا ماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږ ویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلی دی چې ښاغلي داوودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داوودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شاملې دي.
د احمد تکل په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان د ایران لاره له حق هیواد سره د ارزانه انټرنیټ د اخستلو موافقه وکړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دواړو هیوادونو د مخابراتي سکتور وزیران د انټرنیټ او اتصال پړه ځین نورو هوکړو ته هم رسیدلی دي. د معلوماتي ټکنالوژي ځینې کارپوهان له ګاونډیو هیوادونو سره دا ډول اړیکې یو اړتیا ګڼي، خو وایي چې په اوږدمهال کې باید افغانستان نورې لارې چارې ولټوي. د موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورت کې.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی له ایران سره د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو په ټیټو بایو له بهري کیبل سره په نخلیدو او د سیمیز اتصال په حق له هوکړو ته رسیدلې دي. د یاد وزارت ویان سایر زلان د پنځمبي پورز ازادي راډیو ته ویل په دې او ځینو نورو برخو کې پرمختګ لاغي ورسته راغلی چې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شاهزاد اریوبي ایران ته د دوه ورځني سفر په لړ کې د هیواد د مخابرات وزیر محمد رضا ازري سره وکتل.
افغانستان او ایران پر هوکړه ته ورسېدل چې د ایران د لارې نه به افغانستان د چابهار بندر ته او بیا سبمرین کیبل ته رسیږي. بل موضوع دا و چې د هرات او زرنج ښارونه د ایران د نوري خیبر د لارې نه وصل کیږي. او تر ټولو مهمه دا چې د ایران د لارې نه چې کوم د انټرنیټ مواصلات کرو یا دوی سره اړیکې لرو دا غي د بایو او په قیمت کې به د پامور کمونه راځي.
ښاغلی زلاندوی د ایران او افغانستان ترمنځ له پخوانه هم په دې برخه کې اړیکې وي، خو د نوي هوکړې له مخې به په دې برخه کې ډیر نور سہولتونه رامنځته شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وی هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په انټرنیټ او ټکنالوژي برخه کې د ښو اړیکو له لارې د هیواد په سیمه کې د اتصال د مرکز په توګه ثابت کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوسمهال د سیمې له ډیرو هیوادونو سره د انټرنیټ مواصلاتي اړیکې لري. د مخابراتو وزارت وی د ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره له نخلیدو وروسته به د ټرانزیټي مرکز په توګه دولتي خزانه ته د پام وړ عواید په لاس ورشي. خو په ګاونډیو هیوادونو د افغانستان ډیری اتکا د معلوماتي ټکنالوژۍ د ځینو کارپوهانو اندېښنې هم راپارولې دي. لډلې اسرار احمد کریم زی ازادي راډیو ته وویل
سیمه کې موږ د دوه هیوادونو سره ستونزې لرو چې هغه پاکستان دی او بل ایران دی. نو لازمه دا ده چې موږ دلته په هیواد کې خپل لازم تدابیر ونیسو. د دې لارې چارې شته چې څنګه موږ نیغ په نیغه د چابهار بندر نه د بحر په بحر کې چې کوم نړیوال حبونه دي هغه سره وصل شو د ډارک فایبر لارې، او په لارې کې څوک ونشي کولای چې په موږ باندې معلومات تم لاسرسی پیدا کی.
خود افغانستان د مخابرات وزارت وی د انټرنیټ د خوندیتوب لپاره افغانستان خپل اقدامات لري او دې ته متوجه دی چې لګاونډیو راتیرونکو انټرنیټ څنګه ختنځمولای شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایش لرو چې مونږ د وګو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د دې خبرونې پاتې برخه رادیوي مجلې ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر